دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زه خل خانم د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی چې امریکا به یو ځل بیا د نړۍ د رهبرۍ لپاره تیار وي شغلی بایدن د بارنو چارو او د ملي امنیت د پالیسیو د ډلو د معرفي کولو پر وخت وویل چې هغه به د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پالیسیو برعکس په نړیواله کچه د امریکا د رهبرۍ رول یو ځل بیا تازه کړي ټرمپ خپل څلور کلنۍ دوره کې د ناټو او د تجارت په مسلو ځینې اروپایي او نور متحدین تر یوه حده ناراضه کړي وو ټرمپ د اقلیم د بدلون د پاریز تړون او د ځینو نورو تجارتي تړونونو نه امریکا ایستلې وه بایدن ویل چې هغه به د ډیموکرات ګوند غړی برنی سینډرز او البرټ وانبا په خپلې کابینه کې شاملوي او وی ویل چې هغه د دوی رایو ته په سنا کې ضرورت لري د چین جمهور رئیس جی جی پینګ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د نومبر د درېیمې نیټې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د جو بایدن د بریالیتوب مبارکي ویلې ده د چین دولتي اژانس راپورت ورکړی چې شاغلی شی هله سرګند کړي چې دواړه یو ودونه به وکړي سي سالمي اړیکې ولري او هغه باثباته کړي د ډونلډ ټرمپ د جمهور ریاست په څلور کلنه دوره کې د واشنگټن او بیجینګ اړیکې د تیرو څو لسیزو په پرتله په ډیر خطرناک وضعیت کې سوي چې د سوداګریزو موضوعاتو څخه نیولې تر ټکنالوژي هانګ کانګ او د کرونا وایرس پورې مسایلو باندې مناقشه پکې شامل دي د رويټرز خبري اژانس د چین د سنوا خبري اژانس په حواله راپور ورکړی چې شاغلی شي د مبارکي په پیغام کې لیکلي دي چې د نړۍ د دوو سترو اقتصادي ځواکونو ترمنځ سالمې اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو د خلکو غوښتنه ده بلکې د نړیوال ټولنې توقع هم ده ورسته لاغه چې امریکایي رسنیو د رایو د شمیرنې پر اساس جو بایدن د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ او شاغلی ټرمپ پیدا وکړه چې بایدن په ګټه په انتخاباتو کې درغلی سی وي د چین د بارنو چارو وزارت د یوې اونۍ ځنډ ورسته د نومبر په 14مه د جو بایدن د بریا مبارکي ورکړی و د امریکا د وسلو د کنټرول مشاورین منتخب ولسمشر جو بایدن ته مشوره ورکوي چې د امریکا او د روسیې د وسلو د مخنیوي موافقه دي پرته د کوم شرایطونو د 15 کلونو لپاره وغځوي خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې د موافقې مدد لنډه وساتل سي منتخب ولسمشر جو بایدن به د لوړې نبرسته د پریکړه کوي چې د روسیې سره د 2010 کال موافقه وغځوي او کنه دا غتړون د نوی ورسمشر د لوړینه شل ورځې ورسته نوې کول غواړي په امریکا کې د وسلو د مخنیوي لپاره کارکونکو ډلو منتخب ولسمشر ته په یو لیک لیکلي چې د اټومي وسلو د ختمولو لپاره اقدامات وکړي هغه په دغه لیک لیکلي څنګه چې د کورونا او د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره د موثر اقداماتو د کولو اړتیا ده همدغه ډول د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره د یو زیرک او پیاوړی مشرتابه ته ضرورت دی د رويټرز خبري اژانس وایي چې پټون نړۍ کې په کورونا د اختصاصو کسانو شمیر د 15 میلیونه څخه وشته دي په امریکا کې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی راغلی او همدغه ډول پروختونو کې د ناروغانو شمیر زیات شوی دی امریکا په نړۍ کې هغه واد دی چې د کورونا وایرس لوجي تر ټولو زیات کسان پریخته دي چارواکو د خلکو نغواړي چې د کورونا نه د نه راوځي په امریکا کې چارواکو ویل دي چې به ونې په مده کې د 1 میلیون زیات کسان په کورونا اختصاصي وي دي دغه سره په امریکا کې د کورونا وایرس باندې د اختصاصو کسانو شمیر 12.5 میلیونه ته ورسید او ټول 12.5 زره زیات کسان تر مرسي ودی د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې د یمن 80% نفوس چې تقریبا 20 میلیونه خلک دي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري او په دې نفوس کې 2 لک ماشومان هم شامل دي چې عمرونه د 15 کلونو څخه کم دي او د خوراک د کمی له وجې د لوږې څخه مړینې ته ډیر نږدې سوي دي په یو آنلاین کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولو د څانګې مشر مارک لوکاک ویلي دي چې دا یو ډیر بد دردونکی او د سپکاوي مرګ دی او دا له دې وجې هم ډیر د سپکاوي او د دردونکی مرګ دی چې زموږ په نړۍ کې رامنځته کیږي ولې چې په حقیقت کې د هر یو کس لپاره ډیر زیات خوراک موجود دی ملګرو ملتونو ویلي دي چې د یمن 80% نفوس په غریبۍ کې ژوند کوي او که په دغه هیواد کې جنگ ژر ختم نسی نو د 2022 کال پورې به دغه هیواد د نړۍ تر ټولو بېوزله او غریب ملک ترې جوړ شي او د فوټبال تر ټولو مشهور نړیوال ستوري ډیګو مارادونا د 70 کلونو په عمر کې مړ شوی دی د ارجنټینا لوبډلې دغه مخکنی لوبغاړی په نړۍ کې د فوټبال په بهترین لوبغاړو کې راتلی او هغه د 1986 کال کې د ارجنټینا لپاره د فوتبال نړیوال جام د ګټلو ورسره ډیر زیاته مشهور شوی وو. د مارادونا یو میاشت مخکې د دماغو جراحي عملیات ترسره شوی وو، خو اوس د زړه د حملې له وجې مړ شوی دی. د ارجنټینا جمهور رئیس د مارادونا په مړینې په هیواد کې درې ورځې نه ماتم اعلان کړی دی. د فوتبال د نړۍ یو بل مشهور لوبغاړي پیلی هم د ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې هغه د یو ښه دوست او نړۍ د یو ستر کس سره محروم شو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ په واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. تر نوریدونکو په دې سهارنی پښتو خبرونه کې به لومړی دا راپورټ ووري. ارګوای د دوه په بین الافغانی مذاکراتو کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی او طالبانو په دې وروستیو کې د افغان دولت مذاکراتي هیئت ته داسې وړاندیزونه کړي دي چې د اساسي قانون خلاف او د هیئت له صلاحیتونو لوړ دي. د سولې په اړه دا تازه وضعیت په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغانستان په اړه د نړیوالو مرستندویانو د جنیوا کانفرنس پای ته رسیدلی دی او نړۍ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره مالی او سیاسي ملاتړ شوتلی دی. په دې باره کې رحیم ګل څاروان راپورټ لري.
د ولسمشر ویان د سرچینو خبرونه رد کړل چې ګواکې په دوحه کې په کړنلارې توافق ورسته شوی. هغه ویل د دوحې خبرې په ټپه ولاړې دي.
مذاکراتو کې تر اوسه پورې کوم خاص پیشرفت نشته. طالبان هنوز هم مختلف بهانه جوړي، مختلف وړاندیزونه کوي چې هغه وړاندیزونه د زمونږ د ملي منافعو، د زمونږ د قانون اساسي او د خلکو د غوښتنې پر خلاف دی.
د جنیوا په کانفرنس کې د څه باندې نوي هیوادونو او سازمانونو استازو تیر ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره 14 میلیارد ډالر مرستو تعهد وکړ. د امریکا په شمول ځینو هیوادونو خپل د مرستې د سولې په بهیر کې د پرمختګ په شرط مشروط ګڼلې دي. افغان حکومت د نړیوالو د مالی تعهداتو او سیاسي ملاتړ هر کلی کوي، خو وایي چې د سولې پورې مشروطې مرستې او د سولې بهیر باید یو ورخیز نه وي.
امیدوار استم
هله منو زمنګ د سولې پروسه به دوام ولري تر هغه په دې پروسې کار کوي چې طالبان د حقیقت ومني.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جنیوا په کانفرنس کې د نړیوالو مرستندوی هیوادونو د مرستو مشروطه کولو نه ننګه کوي او وایي چې افغان حکومت د جنیوا د کانفرنس د مرستو لپاره د سولې په بهیر کې د پرمختګ دراوستلو شرط نه هرکلی کوي.
د افغانستان حکومت تیار دی چې د سولې په بهیر کې په مخ لاړ شي او تم لري چې طالبان هم د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره عین تعهدات وخی. پراتونکو اونیو کې به په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګ راشي، خو که طالبان په عین روحیه کار وکړي.
په همدې حال کې د مالی وزارت وایي چې د جنیوا په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې د 2021 کال لپاره 3.3 میلیارد ډالر مرستو اعلان کړی، خو د شرطونو په اجرا کولو او د کلنۍ ارزونې وروسته به هم دومره مرستې د پاتې کلونو لپاره هم کیږي.
کدا مونږه د تیر کانفرنس چې په بروکسل کې ترسره شو په 2018 کال کې دا سره مقایسه کو، فقط 15% کمواله لري او د دې علت هم ډیر واضح دی. د کورونا مرض د هیواد په ټولو اقتصادونو باندې ډیر عمیقه منفي تاثیرات درلودلی دي، نو بنا اندغه 15% کمواله قابل د درک دی.
اقتصادي کارپوهان وایي چې دا مرستې اوس هم د افغانستان لپاره زیاتې دي، خو که افغان حکومت د نړیوالو شرطونه پوره کړی شي.
هیله مند ستو چې د افغانستان حکومت هغه ژمنې چې په دې کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې دي هغه ژمنې عملي کړي او د فساد سره مبارزه په خپل لومړیتوبونه کې راولي.
د جنیوا کانفرنس ګډونوالو مرستندوی هیوادونو په افغان حکومت دا غږ هم کړی چې کیدونکې مرستې په شفافیت او مؤثریت ولګول شي. د مرستو به هر کال ارزونه هم کی.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس لومړی څپه په ش ډول مهار شوی ده. شغلی غنی د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت کې د ګټو هیوادونو او جنوبی آسیا لپاره د دولت د وزیر سره په خبرو کې د پرمختګ په حال کې هیوادونو ته هم د کورونا وایروس د واکسین د برابرولو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برتانیا د بهرنی چارو وزارت کې د ګډو ګټو هیوادونو او جنوبی اسیا لپاره د دولت وزیر طارق محمود احمد سره تیر ورځ د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې په افغانستان کې د کورونا وبا سره د افغان حکومت مبارزه بریالی ګڼلې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا لومړی څپه په ښه ډول مهار شوې ده. ښاغلي غنی ویلي چې د دوهمې څپې د مهارولو لپاره د لومړي توبونو په تشخیص کار لا روان دی. د ارګ څخه په خبره شوې یو اعلامیه کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی د کورونا او بعد منفی اغیزو څخه د خلکو د خوندیتوب لپاره د حکومت د ملي دسترخوان ولسی تړون او د روغتیا ملي پروګرام په ګډون یو شمیر پروګرامونه عملي کړي دي. ښاغلي غنی ویلي چې د کورونا د دوهمې څپې د مهارولو لپاره افغان حکومت نړیوالو همکارانو مرستې ته اړتیا لري. همداشان جمهور رئیس غنی په دغه ویډیویي کانفرنس کې د کورونا وایرس د واکسین د پرمختګونو یادونه کړې. ویلي دي چې د واکسین په ویش کې باید مستحق او د پرمختګ په حال کې هیوادونو لپاره یو انډول په پام کې ونیول شي تر څو د کورونا واکسین زیانمنو کشرونو ته ورسول شي. د برتانیا په بهرنی چارو وزارت کې د ګډو ګټو هیوادو او د جنوبي اسیا لپاره د دولت وزیر طارق محمود احمد په خپلو خبرو کې ویلي چې د کورونا د وایرس د واکسین په اړه پرمختګونو ته خوشبیني شته دي او د برتانیا هڅه به دا وي چې د پرمختګ په حال کې هیوادونو ته هم واکسین وویشل شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد وسوانی وایي چې نړیوالو ادارو ورته ډاډ ورکړی چې د 2020 کال تر پایه به د افغانستان د نفوس 40% خلکو ته د کورونا وایرس واکسین برابر کړي.
و افغانستان هم از جملې 92 کشور سن کې
افغانستان هم د 29 هیوادونو په ډله کې دی چې د واکسین د نړیوال ائتلاف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته واکسین ورته برابرېږي. خو د 2020 کال په نیمایي کې به بازار ته د کورونا وایرس واکسین راووزي او د 2020 کال تر پایه به د افغانستان د نفوس 40% خلکو ته واکسین برابر شي.
ډاکټر احمد جواد اوسپانی ویل چې نه میاشتو ته اړتیا ده تر څو افغانانو ته د کورونا وایرس واکسین برابر شي. خو هغه ویل چې واکسین به په لومړي سر کې هغه افغانانو ته ورکړل شي چې د کورونا وایرس باندې دخته کېدو تر جدي ګواښ لاندې دي. په افغانستان کې روانه اونۍ اوس څلوېښتمه اونۍ ده چې د کورونا وبا خپره شوې ده. په تیرو درې اونیو کې په دغه هیواد کې په پرله پسې ډول د کورونا د وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو. د عامې روغتیا وزارت هم په رسمي ډول په افغانستان کې د کورونا وبا د دوهمې څپې خپرېدل تایید کړي دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د کورونا وبا د دوهمې څپې د خپرېدو پر مهال د 30% قرنټین د مقرراتو پلي کېدلو په اړه ویل چې حکومت د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتنې نه غواړي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول کاروبار بند کړي.
به خاطر محدودیت هایی که بسیار لازم است،
په همدې خاطر هغه محدودیتونه چې ډېر زیات لازم دي او د ناروغۍ د خپرېدو مخه نیسي، هغه اقدامات به په تدریجي ډول پر مخ یوسو.
هیڅ خاطر بردیم
که افغان حکومت د کورونا او بعد دوهمې څپې د مهارول لپاره د خونځې او پانتونونو د تړلو پریکړه کړې او هم په کابل کې د یوې میاشتې لپاره د هوټلونو او د ودونو تالارونو د تړلو پریکړه کړې ده. نن د چهارشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 212 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړې، چې ورسره په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 15,409 تنو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښیي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,038 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 15,145 تنه نور د کورونا په ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ناټو تر چتر لاندې د جرمني نظامي قواوې له افغان ځواکونو سره په تجهیز او نظامي زده کړو کې مرسته کوي. د کندوز سیمه ایز مسؤلین وایي چې د ناټو د نظامی اسکارو کمیدل او یا وتل به د سیمې پر امنیتي حالاتو منفي اغیزه وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال کل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
کندوز کې د طالبانو د نفوذ سیمې پراخې شوې. دغه ولایت څو کاله وړاندې دوه ځل د طالبانو په لاس سقوط شو او اوس مهال د دغه ولایت د مرکز شاوخوا ښاري سیمو کې د طالبانو موجودیت د اندېښنې وړ دی. د ناټو تر چتر لاندې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جرمني عسكر له افغان ځواکونو سره د تجهیز، نظامی زده کړو او امنیتي چارو کې سلام مشورې کوي. د ناټو د فیصلې پر اساس به په دغه ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره د ناټو مرستې کم شي. خو د قندوز چارواکي وایي چې دوی د ناټو د مرستو مننه کوي چې اوږده موده د دوی سرتیری تجهیز او وروزل.
او شمال کې د دوی مشورتي برخه او یا نور د مرستو کموالی هغه په موږ په امنیتي او د پاییز واکونه هیڅ تاثیر نه شوي. الحمدلله نن زه د زړه له تعالی مننه کوم چې په دې برخه کې دوی ډېرې مرستې کړې دي د بیزونو په جوړولو کې، همدارنګه د سربازانو په روزلو کې، همدارنګه په تجهیز او نورو برخو کې مرستې کړې دي. اوس موږ د دې توان لرو چې د خپل خاورې، د خپل
افغان سیمه ایز مسؤلین وایي چې له شمالي او شمال ختیځ ولایتونو څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او کمیدل به د سیمې پر امنیتي حالاتو منفي تاثیر ونه کړي، ځکه چې اوس افغان ځواکونه د هر ډول عملیاتو او دفاع کولو توان لري.
وایي ځواکونو کې مشکل و، اوس کاملا اکثریت مسؤلیتونه وظیفې مخبل وایي ځواکونه ترسره کوي. زموږ خاص قوتونه، کمانډو قوتونه اوس کاملا قابلیت دی لري چې د هیواد په هر برخه کې ستونزه پیدا کیږي دوی په وخت زمان رسیدګي کوي.
که څه هم قندوز اوس مهال د تیرو کلونو په پرتله ناامن ولایتونو کې شمیرل کیږي، خو افغان امنیتي ځواکونو مسؤلین وایي چې دوی به د مخالفینو هر ډول پلانونه شنډ کړي او له خپلې سیمې څخه به ساتنه وکړي.
ستاسو ملي او دفاعي ځواکونو مستقلانه دفاع کړی ده او په ټولو عملیاتو کې مشترکاً هم اردوی ملي، پولیسي ملي او امنیتي ملي مشترکاً په کومک او همکاري د خلکو خپل عملیات سرته رسولي دي او نتایج هم ډېر مثبت.
په کندوز کې میشت امنیتي سرتیري ډاډمن دي چې دوی د خپلو خلکو لپاره قرباني ورکولی شي.
دیره ما آماده هستیم که دایی مورد جان فشانی کنیم و از وطن خود دفاع بکنیم.
که چه هم پا قطر که ده سول خبر زندنه شوی او پا قندوز او شاو خوانور و ولایتونو که ده وصلوال و طالبان و بریدون زیاد شوی، خو نظامی مسئولین وای چه ده دوی نظامی زواکونه اوس ده ولتیا لری چه پا هر دول حالاتو که هر دول سخت عملیات پا کامیابی تر سرکدی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د شخړې، اقلیمی بدلون او د کورونا وایروس له کبله خلک لګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې د دوغو ستونزو لکباله 14.9 میلیونه کسان له ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبه په ورځ ویل افغانستان د شخړې، اقلیمی بدلون او کورونا وایروس له ګواښونو سره مخ دی، چې دا درې ګونې ګواښ د خوړو د نه خوندیتوب لامل کیږي او خوارځواکي زیاتوي چې له کبله 14.9 میلیونه کسانو باندې منفي اغیزه کوي. ملګرو ملتونو وایي چې دا شمېره د ټولو وګړو 20% جوړوي.
Right now Afghanistan is
په اوس وخت کې افغانستان له درې ستونزو، شخړې، اقلیمی بدلون او کرونا وایرس سره مخامخ دی. مونږ وینو چې جګړه زیاته شوې ده او خلک یې اړ کړي چې بې ځای شي او مونږ اندېښمن یو چې دا وضعیت به نور هم خراب شي.
په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام د نوبل جایزه وګټله. دغه پروګرام وایي چې 2.9 میلیونه ماشومان، امیدواره میرمنې، هغه میرمنې چې ماشومان ته شیدې ورکوي، او 1.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو ټیټ دي تر پوښښ لاندې راوستي دي. شخړې او ناامني د خوراکي توکو د کمیدو لامل کیږي. د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې سکال د جګړو له کبله 270,000 څخه زیات کسان ارشیوي چې خپل مینې پرېږدي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي داسې یو هیواد چې ژمی پکې سخت وي له کبله 110,000 کسان بې ځایه شوي دي. کرونا وایروس یو بله ستونزه ده چې د ګڼ شمېر افغان چارواکو په ګډون پرې 2,015 کسان تر اوسه اخته شوي دي. په داسې وخت کې چې د خوراک نړیوال پروګرام چارواکي وایي کې د شي داشمیره لدی هم لوړوي.
مون کافی پیسې نه لرو. زما میړه ترکاری خرڅوي. د لمړنۍ توکو اخیستو لپاره کافی پیسې ګټلې نشي. زما لور وزن وبایلود. نو ځکه دلته راغلی يم چې قوي خواړه ترلاسه کړم ترڅو بیرته روغ شي.
ملګری ملتونه وایي چې راتلونکي کال لپاره افغانستان کې خلکو سره د مرستې په موخه 400 شپېته میلیون ډالر ته اړتیا ده.
ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمنځو، د ټوخي او پرنج په وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بي ضرورت په هر ونوځو، او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردار یم. قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د شپاړه سوه ویشتم کال د سپتمبر د میاشتې د ویشتمې نېټې او د نومبر د میاشتې د اوولسمې نېټې ترمنځ 350 انګریز نارینه ښځې ماشومان او تقریبا 90 بومي امریکایانو په یو جشن کې یو ځای شولو په خپل نوي کور کې د خپل دومړي درمن لپاره شکر وویسته. دغه نوې کور د پلموت په مستعمره کې وو چې اوسنۍ ماساچوست دی. دوی ډیر څه درلودل چې باید شکرانه ادا شي. فقط یو کال د مخه د 1840 کال د نومبر د میاشتې په نیمایي کې دوی د 102 تنو مستعمراتیانو د ویډلې او 150 تنو عملی سره می فلاور په نامه یو کښته کې د شمالي امریکا ساحلونو ته راورسېدل. دوی د پورتنان په نامه یادېدل چې په مذهب کې جدایي غوښتله. دوی افراطیان یادېدل او ځکه نو د برتانیا حکومت چې د دوی پلارنه هیوادو غیر قانوني کړی وو په اروپا کې له تعقیب نه پوزه ته راغلی وو. نو هماغه وو دوی د ورجینیا مستعمرې په لور حرکت وکړ، مګر د ژمي آب و هوا مجبور کړل چې په کیپ کوت کې لنګر واچوي. دا د خپل منزل مقصود د انتخاب د شمال ختیز په 350 کیلومتر کې پروت و. سره له دې هیلمندو مستعمراتیانو پریکړه وکړه چې په اصلي ځمکه باندې میشته شي. دا د کیپ کوت د لنګر اچولو له بلې خوا د خلیج مخامخ پرته وه او شروع یې وکړه یوه ټولنه جوړه کړي. دوی بدلته د خپلو مذهبي عقایدو له مخې ژوند کوي. لومړی کال ډیر سخت و او مخکې له دې نه چې پښې ټینګې کړي مستعمره پای ته ورسېدله. د یو کال په دننه کې د 102 مستعمراتیانو نیمایي له لوږې، ناروغۍ او د سختې آب و هوا نه مړه شولو، مګر د اوړي په موسم کې ښه درمندونه واخیستل او په مني کې 22 نارینهو، 4 ښځو، 9 ځوانو هلکانو، 5 ځوانو نجونو او 14 تنکي ځوانان په ګډه کېناستل چې د خپلو بومي ګاونډیانو وام پانو سره ولمانځله. ماساچوست ایالت یوازې نه و چې ادا وکړي، د دوی ایالت لومړی و چې د شکرانې ورځې لمانځلې وه. ګڼ شمېر تاریخي اسناد ښیي چې هسپانوي اکتشاف کوونکو او برطانوي استعمارچیانو د 1840 کال ډېر له مخه په فلوریدا، ټیکساس، مین او ورجینیا کې د شکرانې د ورځې مذهبي مراسم لمانځلې دي. لیکن دغه محلي ځانګړي مراسم وو چې بقای ونه کړه، ځکه نو د ماساچوست د ایالت قوي لابینګ وو چې د ابراهیم لینکن په فرمان سره د 1863 کال نه را په دې خوا په رسمي توګه په ټولو ایالتونو کې د شکرانې معاصر ورځ لمانځل کېږي. جمهور رئیس فرانکلین دلانو روزویلت په فرمان د شکرانې ورځ د نومبر د میاشتې 4مې هفته ته ولېږدول شوله. د شکرانې ورځ د مهاجرو د مانونو په دعا سره پیل شوله چې که د دوی د بومي ګاونډیانو مرسته نه وي، احتمال لري دوی به په شمالي امریکا کې په لومړي کال کې ژوندي پاتې شوي نه وي. که څه هم چې اوس د شکرانې ورځ په عنعنوي توګه د کورنۍ او دوستانو یو ځای کېدل دي، کووډ 19 وبا ژوند او روغتیا ته ګواه مخامخ کړی دی. ډیر کسان په دغه ورځ یوازې په کورونو کې دغه ورځ لمانځي. یو ځل بیا د روښانه راتلونکي لپاره خپله مننه کوي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ.
د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیقونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري هغه د انسان ذهن او دماغ ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکی حرکتونه او خواړه. کچیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او ښه توګه دماغ ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانگا چې د میشیګن په پوهنتون کې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په هکله تحقیقات کړي دي. د حافظې زوال داسې تعریفوي:
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech and the ability to plan
د حافظې زوال د دې معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي. خبرې د یاد وزي او په دې نه پوهیږي چې خپل ورځنۍ چارې څنګه منظم کړي. ډاکټر کنیت لانگا او د ټیم غړیو تقریبا 40,000 د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په حق له معلومات راټول کړي. ډاکټر لانگا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په هکله داسې وویل:
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم کړ دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پخو عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بیخي زیاته کم شوې و. په 2000 میلادي کال کې د پخو عمر په کسانو کې د حافظې زوال 11.5% کې و، خو په 2012 کال کې بیا دا ناروغي یوازې 9% کې و. ډاکټر لانگا وایي چې د حافظې د زوال د کمیدو علت دا و چې د وینې د لوړ فشار، شکرې او چاغوالي په شان د ناروغیو د علاج لپاره ښه درمل جوړ شوی دی. دغه درمل د انسان زړه او رګونه روغ ساتي او د مغزي سکتې خطرونه کموي. په دې تازه څېړنه کې ډاکټرانو دا هم معلومه کړې چې هر څومره چې د انسان زړه روغ وي دماغ به هم روغ وي او د حافظې د زوال د خطر نه به بچ وي. ډاکټر لانگا او ټیم یې د پاخه عمر د ناروغانو نه د هغوی د تعلیمي سویې په هکله هم معلومات راټول کړي دي او دې نتیجې ته رسیدلې دي چې عامه پوهاوی او تعلیم د خلکو سره د حافظې د زوال په مخنیوي کې مهم نقش ادا کړی. دا چې تعلیم او د ښه کیفیت دارو درمل د حافظې د زوال په مخنیوي کې څومره اهمیت لري، ډاکټر لانگا په دې حقله داسې وایي:
This suggests that a 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old.
زمونږ په څېړنه کې معلومه شو چې د نن ورځې یو 50-کلن شخص د 10 یا 20 کلونو په خواني 50-کلن په پرتله لږ د حافظې د زوال سره مخ دی. ډاکټر لانگا وایي چې د حافظې د زوال د خطر د کمولو لپاره په کار ده چې نور هم د خو او لوړ کیفیت دارو درمل جوړ شي، خو هغه همدارنګ وړاندیز کوي چې د مخنیوي لپاره یې یو تر ټولو غوره لار ښه خوراک او ورزش دی. د ډاکټر لانگا په وینا تر ټولو ښه خواړه چې کولی شي د حافظې د زوال په مخنیوي کې مرسته وکړي پالک، کاوو، کرم، ګلپی، لوبیا، توت، الوبالو، کدو، رومی بانجان، گازرې، چغندر یا لبلبو، مارچوبه، بادام، غوزان، کاجو، زیره او کورکمندی. ډاکټر لانگا وایي په کار ده چې د همدغه شیانو نه د پخو عمر کسان زیات کار واخلي چې د حافظې د کمزوري کېدو د خطر نه بچ پاتې شي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.